السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل لومړی نیټه چې د 2012 میلادي کال د مارچ له 6 سره برابر ده خاص ورځ ده. قدر منوریدونکو تاسو ته د خپل ځان او د ازادي رادیو د ټولو همکارانو لخوا د نوې کال مبارکي وایم او هیله لرم چې نوې 1401 کال به هیواد ته نیکمرغي، سوله او سوکاله ژوند راولي. خوشاله یم چې د نوې کال په لومړۍ ورځ زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو، د افغانستان د ملي امنیت ریاست د بشري حقوقو د ټولنو هغه راپور چې د ادارې په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه اندېښنه پکې ښودل شوې رد کړی، د نوروز ځانګړي راپورونه او نور موضوعات هم لرو. خو لومړی خبرونه. په پایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار په پنجوایی ولسوالۍ کې د 1400 ملکی افغانانو په وژنه د تورن امریکایي عسکر مدافع وکیل وایي د موکل په ذهن کې د ملکی وګړو د وژنې هیڅ راز خاطره نه ده پاتې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به افغانستان ته هیڅ کله هم شا ونه اړوي. او په نړیوالو خبرونو کې د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د تروریستي خطر په وړاندې د پوره تیارسۍ امر ورکړ. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایی کې د 1400 ملکی افغانانو په وژنه د تورن امریکایي عسکر مدافع وکیل له خپل موکل بریدګي رابرت بیلټ سره لومړنۍ کتنه د خپل ژوند تر ټولو احساساتي شی په وبلله. مدافع وکیل جان هنري براون له تورن بیلټ سره پرون د کنساس ایالت په پوځي محبس کې د 3.5 ساعتونو په مخه خبرې وکړې. براون له خپل موکل سره تر کتنې وروسته د امریکا ټلویزیوني چینل تا وویل چې د پنجوایی د پیښې هیڅ راز خاطره د ده د موکل په ذهن کې نه ده پاتې. ده وویل له پیښې د مخکې او وروسته شیبو خاطرې د بیلس په ذهن کې شته، خو په دې منځ کې چې څه پیښ شوي د ته نه دي یاد. بیلس تر اوسه پورې مجرم نه دی پیژندل شوی، خو که محکوم شي ښایي اعدام شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما له پیښې وروسته له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به بشپړ تحقیقات وشي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د بشري حقوقو د ټولنو هغه راپور چې د دې ادارې په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه اندېښنه پکې ښودل شوې رد کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په محبسونو او د پولیسو په نظارتخانو کې بندیان شکنجه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند دا ادعا ورت کړی او ویل دا راپور د دې لپاره خپور شوی چې افغان حکومت د بګرام زندان د ادارې د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې واورئ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو پرون وویل چې هیواد به هیڅ کله هم افغانستان ته شا ونه اړوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترکیې د څو ګوندونو له غوښتنې وروسته وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د ترکیې اوږدو تاریخي اړیکو ته په اشاره سره پر دې ټینګار وکړ چې ترکیه به هیڅکله افغانان په کړاو کې یوازې پرې نه ږدي. روسیه پرون د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه غوښتنه غبرګه کړه چې په سوریه کې د ورځې د 2 ساعتونو په مخه د بشري مرستو د رسولو لپاره د اوربند غوښتنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سوریه پر حکومت او ټولو هغه وسلوالو ډلو چې د سوریه د حکومت مخالفي دي غږ وکړ چې بې ځنډه پر یو اوربند سلا وکړي. لکونو خلکو پرون د عراق په جنوب کې لاریون وکړ او د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتونکي شول. په بصرې ښار کې لاریون د صدام حسین د رژیم د پرځولو لپاره د عراق وبخې پر عراق د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له نهمې کلیزې سره په یو وخت وشو. د امریکا ضد شیعه مولا مقتدا صدر د پلویانو په مشرۍ د ترتیب شوي لاریون ګډونوالو د زیاتې بیروزګارۍ، اداري فساد او د هیواد د بنیادي تاسیساتو د خرابوالي پر ضد شعارونه ورکړل. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون وویل چې د خپل هیواد په جنوب ختیځ کې د تروریستي خطر په وړاندې د پوره تیارسۍ امر ورکړی. سارکوزی دا امر وروسته له هغه ورکړ چې په دې سیمه کې د یهودانو د یو ښوونځي مخ ته په ډزو څلور تنه ووژل شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرونۍ پیښه یوه بېرحمانه وژنه وبلله. موږ نن په فرانسه کې یو وحشیانه قتل ولید چې د ماشومانو په ګډون فرانسوي یهودان پکې په ډزو ووژل شول. دا له وخته مخکې ده که ووایو چې د دې قتل دقیق عوامل به څه وي، خو فکر کوم چې موږ دا نشو ردولی چې له یهودانو سره ضدیت به د دې وژنې مهم عامل وي. زه ډاډه یم چې د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی او د ده حکومت به د قتل په موندلو کې تر وسې وسې هڅه وکړي، او موږ به هم دلته په اسرایلو کې په دې برخه کې له دوی سره هر راز مرسته وکړو. ولسمشر سارکوزی وویل چې د دې حملې ماهیت په ډاګه د یهودانو ضد و، او زیاته کړه دای باور لري چې دا وسلوال کسان د تیرې اونۍ د دوو نورو وسلوالو حملو مسؤلیت هم په غاړه لري چې په نتیجه کې درې ملکي فرانسویان ووژل شول. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام 5.15 صفه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسداباد کې خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ملي امنیت ریاست د بشري حقونو د ټولنو هغه راپور رد کړی چې وایي د دې ادارې په زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. نن د 1401 کال لومړۍ ورځ ده، او په ټول هیواد کې د نوروز جشن د نمانځنې مراسم ترسره کیږي. امنیتي چارواکي وایي د دې ورځې د مراسمو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي.
هر ولایت کې او په لویو ښارونو کې په ولسوالیانو کې کافي شمېر پولیس او پوځ شته تر څو چې امنیت وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په متحده عرب اماراتو کې د شل اووریزه اتلولۍ د غوراوي په سیالیو کې خپل شپږمه پرله پسې بریا نندارې ته وړاندې کړه. نور راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ و به اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د بشري حقونو د ټولنو هغه راپور رد کړی چې وایي د دې ادارې په زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په محبسونو او د پولیسو په نظارتخانو کې بندیان شکنجه کیږي. همداراز په دې راپور کې ویل شوی چې د ملي امنیت د ریاست په توقیف کې له بندیانو څخه د اقرار اخیستو لپاره د شکنجې له خورا بېرحمانه شیوو څخه کار اخیستل کیږي. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
په یو تازه راپور کې شول شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې محبسونو کې شکنجه تر هغه څه زیاته آمده چې تر دې مخکې فکر کېده. فرانس پرس خبری آژانس وایي چې په دې راپور کې دا هم ویل شوي هغه بندیان هم شکنجه شوي چې امریکایي پوځیانو له نیولو وروسته د افغانستان حکومت ته سپارلې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان حکومت ته د بندیانو د سپارلو په باب د امریکا پر پالیسیو ژوره اندېښنه ښکاره کړې، او له متحدو ایالاتونو څخه یې غوښتي چې د بندیانو په سپارلو سره ځان د هغوی د شکنجې په جرم کې شریک نه کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی د دوشنبه په ورځ فرانس پرس خبري آژانس ته وویل مطرح شوي تورونه جدي ګڼي او پر هغه غور کوي. په راپور کې د څارنو او له څه باندې سل تنو نیول شویو کسانو سره د مرکو پر اساس ویل شوي چې بندیان د افغانستان د ملي امنیت په شپږو توقیف ځایونو او د پولیسو په ګڼو نظارتخانو کې شکنجه کیږي. له نیول شویو کسانو سره مرکې د روان 2012 میلادي کال د جنوري او فبروري د میاشتو ترمنځ شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایي رئیس محمد موسی محمودی د راپور د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل د راپور د بشري حقونو د کمیسیون د منظمو څارنو پر اساس دی چې هر کال د هغه ماموریت له مخې ترتیب کیږي چې د دې کمیسیون په غاړه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همدارزوی وهل لچته راځړول، برقی جټکی، جنسي تیری یا په جنسي تیری ګواښل او نور ډول ډول شکنجې د اعتراف او نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره معمولی چاره ده. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د څلورو مرکزونو چې شکنجه پکې ثبت شوې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې هم یادونه شوې ده. خو څارونکو پر دغو څلورو مرکزونو سربیره د ملي امنیت د ریاست په پنځو نورو مرکزونو کې هم د شکنجې شواهد او اسناد موندلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په خوا د شکنجې په اړه تورونه رد کړي وو، خو بندیان په خپلو مرکو کې د ملي امنیت ریاست ادعا نه مني. د ملي امنیت ویندوی لطفالله مشعل د بندیانو د شکنجې په اړه تازه راپور هم رد کړ، ویل چې هغه بې بنیاده او په دې هدف خپور شوی چې د افغانستان حکومت غواړي په شپږو میاشتو کې د بګرام د محبس کنټرول له امریکایانو څخه واخلي.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
خودی ما تو نور هم تو فکر کی چیز ده بیا وزن اول
خرنو. آزادی رادیو د کال په لومړی ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژنې سترګې پلار وسی زمږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
آزادی رادیو هر کال داسې یو څوک چې د دیموکراسۍ د پراختیا، اقتصادي پرمختګ، بشري مرستو، د بشري حقونو او په نورو انساني برخو کې له افغانانو سره مرسته کوي د کال د شخصیت په توګه غوره کوي. د آزادی رادیو د کال شخصیت له یو ساعت څخه په کم وخت کې، یعنی د سهار د 8 بجو په خپرونه کې درپیژنو. راسره اوسئ. په مزار شریف کې د نوي کال د مراسمو د پرانیستو لپاره دا د امنیتی تدابیر نیول شوی دی او د راپورونو له مخې پولیس په مختلفو ځایونو کې په څلور لارو کې ځای پر ځای شوی دی. په دې اړه له مزار شریف د آزادی رادیو د خبریال سمیع الله غختون راپور واوري.
د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال د نوروز د جشن مراسم به څه د پاسه د 9 بجو په شاوخوا کې پیل شي او د مراسمو د پرانستلو له سیمې څخه د روضې هنګړ ته د غځول شویو لارو په 2 کیلومترۍ امنیتي کمربندونو کې د وګړو پیژندنه او تلاشي روانه ده. د ګلی سرخ د مراسمو د پرانستلو امنیتي کمیټه په دغه ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت سرحدي، ملي پولیسو، د نظمامه پولیسو، د سیمه ییزو ټولنیزو سازمانونو غړو او د مزار ښار د اړوندو ناحیو د اوسیدونکو خلکو لخوا د جوړو شویو امنیتي ډلو په ګډون د پوره امنیتي تدابیرو د پلي کېدو خبر ورکوي او په امنیتي وظایفو ګمارل شویو ارګانونو خپلو امنیتي وظایفو ته زور ورکړی دی. د مراسمو ځای ته تر رسېدو یو کس څو ځایه تلاشي کېږي. څه د پاسه 2 اویا ساعته د مخه د راځې په 2 کیلومترۍ کې د موټرو په تګ را تګ بندیز لګول شوی دی. د ګلوسوخ د دودیزو مراسمو د پرانستلو ځای ته په غځول شویو لارو امنیتي او کشپي کسان ځای پر ځای شوي دي. د روضې د چارباغ څلور لورو ته دوکانونه 8 څلوېښت ساعته تر مخه تړل شوي. د روضې د چارباغ څیرمه دپارتمانونو په بامونو باندې امنیتي او کشپي کسان لیدل کېږي او د حضرت علي کرم الله وجهو د زیارت د جنډې د درېدو د مراسمو تر بشپړېدو اپارتمانونو ته چاته د ننوتو او وتو اجازه نه ورکول کېږي. د بلخ ولایت د امنیه قمانداني د نوي کال د مراسمو په چمتو کولو او د امنیتي ارګانونو سره د خلکو له مرستې ستاینه کوي. خو د بلخ ولایت محمد نور بیا 2 ساعتونه د مخه د امنیتي ارګانونو د وظایفو څخه خپله خوښي څرګند کړه او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې میشت امنیتي ارګانونه په خپل پوره توان سره د خلکو د دودیزو مراسمو د جشن او خوښۍ د مراسمو د پرانستلو لپاره پوره چمتووالی لري.
ما تدابیر قوي، محکم و
موږ ډېر قوي، جدي او په یوې پیاوړي مسلکي رهبرۍ سره امنیتي تدابیر نیولی دي. خلک کولی شي په خپلو دودیزو مراسمو کې بله کومې اندېښنې ګډون وکړي. د هر نوي کال په لومړۍ نیټه د بلخ په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېږي او د روضې په انګړ کې د حضرت علي کرم الله وجهو د زیارت جنډې پورته کولو مراسم ترسره کېږي. په دغو مراسمو کې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو او له هېواد بهر په زرګونه خلک او دولتي چارواکي برخه اخلي. په داسې حال کې چې د نوي کال د جشن لمانځلو ته د ساعتو او دقیقو خبره کېږي، خو خلک لا هم په امنیتي کمربندونو کې ساعتونه د تلاشۍ ورکولو انتظار باسي.
په مزار شریف کې د نوروز د مراسمو لپاره د تیاریو په اړه راپور مو اوریده. په ټول هیواد کې د نوروز د امنیتي ترتیباتو په اړه د کورنیو چارو وزارت له ویان سره هم مرکه لرو چې په همدې خبرونه کې به وړاندې شي.
د سرود سخن او د سندرو ملمانه خاص خبرونه نن د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو تاسو ته خبريږي. هیله ده چې هیرې نه کړئ.
شما می توانید از ساعت 12 چاشت الی 2 بعد از ظهر با ما مستقیما به تماس شوید. شماره تلفن است 077-94-96-034. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد،
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. ده سهر 9 بجه او 15 دقیقه دی. قدر من آوریدون کو و سپام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د کندهار په پنجوایی ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په وژنه د تورن امریکایي سرتیری مدافع وکیل پرون وویل چې د ده د موکل بریدګي رابرت بیلس په ذهن کې د پنجوایی د پیښې هیڅ راز خطر نه ده پاتې. ده وویل د بیلس په ذهن کې له پیښې مخکې او وروسته شیبې شته، خو په دې منځ کې چې څه پیښ شوي د ته نه دي یاد. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د بشري حقونو د ټولنو هغه راپور رد کړ چې د دې ادارې په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه اندېښنه پکې ښودل شوې. په راپور کې ویل شوي چې د ملي امنیت د ریاست په محبسونو او د پولیسو په نظارتخانو کې بندیان شکنجه کیږي. وروسته له دې چې په ترکیه کې څو ګوندونو له افغانستانه د ترکی پوځیانو د ایستلو غوښتنه وکړه، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو پرون وویل چې هیواد به هیڅکله افغانستان ته شا ونه اړوي. روسیه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه غوښتنه غبرګه کړه چې په سوریه کې د ورځې د 2 ساعتونو په مخه د بشري مرستو د رسولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. لکونو خلکو پرون د عراق په جنوبي ښار بصره کې لاریون وکړ او د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتونکي شول. پرونی لاریون د صدام حسین د رژیم د پرځولو لپاره پر عراق د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له 9 کلیزې سره پر یو وخت وشو. او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی پرون وویل چې د خپل هیواد په جنوب ختیځ کې د تروریستي خطر په وړاندې د پوره تیارسۍ امر ورکړی. سرکوزی د امر وروسته له هغه ورکوي چې په دې سیمه کې د یهودانو د یو ښوونځي مخته 4 تنه په ډزو ووژل شول. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا دی د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو. نوریاس نوری د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه امریکا په پسرلیک کې له طالبانو سره نښتو ته تیاری نیسي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، هغه امریکایي عسکر چې د تیر کال په اګست میاشت کې کونړ ولایت یوې لوړې څوکې ته ختلي وو او هلته یې د څارنې یوه پوسته جوړه کړې وه، سږ کال به دغه ځواکونه جنوب ته واستول شي. امریکایي قومندانان انتظار لري چې وسلوال مخالفان به د نوي کال له پیلېدو سره سم د حملو نوی کمپاین پیل کړي، او دغه کمپاین به تر ډیره بریده د افغانستان تر ختیځ چې له ستراتیژیکي پلوه د وسلوالو او افغان حکومت دواړو لپاره له اهمیته برخمن دی متمرکز وي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن له قوله وایي چې د ختیځ جغرافیایي موقعیت پر نښتو مستقیم اغیز کوي. د جنوب خلاف په ختیځ کې چې د واورو اوریدل پیل شي، وسلوال فعالیتونه معمولا کمیږي. په تیر ژمی د سړې هوا له امله په سیمه کې دغسې یو وضعیت رامنځته شوی و، خو د جان آلن په وینا سږ کال به ائتلافي ځواکونه په سیمه کې له یوه سخت حالت سره مخ وي، داسې یو حالت سره چې دغه ځواکونه تر اوسه په جنوب کې نه دی تجربه کړی. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي، یو شمیر امریکایي لوړ رتبه قمندانانو پلان درلود چې سږ کال په ختیځ کې ځواکونه پیاوړي کړي، او هغه عسکر چې په جنوب کې د پوځي هڅو په نتیجه کې د ترلاسه شویو بریاوو له وجې فارغ شوي ختیځ ته واستوي، خو دغه پلان اوس لغوه شوی او یو علت هم په جنوب کې د وروستیو لاسته راوړنو په اړه راپورته شوې اندېښنې بلل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه دا ډاډ نه دی حاصل شوی چې په سیمه کې به دغه پرمختګ ثابت وي. د ختیځ لپاره د ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال ډانیل آلن وال سټریټ ته په مرکه کې وویل چې ائتلافي ځواکونو د وسلوالو د حملو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی او د پایتخت د امنیت د ټینګښت لپاره په څو کمربندونو کې امنیتي پلانونه ترتیب کړي چې په دې سره به د وسلوالو حملې په هر ګام کې په شا وتمول شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه افغانستان له هیواده د پانګې د ایستلو د مخنیوي لپاره اقدام کوي. تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکي، د افغانستان حکومت وروسته له هغې له هیواده د پیسو د ایستلو په وړاندې نوي اقدامات کړي چې د افغانستان مرکزي بانک افشا کړه چې له کابل په الوتکو کې د پیسو ایستل 2 چنده زیات شوي او تیر کال 4 میلیارډ 600 میلیون ډالره ایستل شوي دي. افغان چارواکي ګومان کوي چې دغه پیسې چې په کارتنونو بکسونو او کڅوړو کې د کابل د هوایي ډګر له لارې دوبۍ ته په پروازونو کې استل شوي د مخدره موادو او جنایتکارانو پیسې دي. د ورځپاڼې په وینا لویدیز متحدین چې د افغانستان د دولت په جوړولو میلیارډونه ډالر لګولي له دې اندېښنه لري چې له افغانستانه د دومره زیاتې پانګې په ایستلو سره به په دې هېواد کې د اداري فساد لمنه چې د خلکو او قاضي د حکومت ترمنځ فاصله زیاته کړې او هم د طالبانو خواخوږي زیات کړي لا پسې پراخه شي. ویل کېږي چې دا د افغانستان د تیر مالي کال د ټولې دولتي بودیجې چې 4.8 میلیارد ډالر و معادل پیسې دي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس نورالله دلاوري وایي د دې پیسو د انتقال په اړه نوي محدودیتونه وضع کړي او یو مسافر نشي کولی چې له 20,000 ډالرو زیاتې پیسې له ځان سره یوسي او که څوک غواړي بهر ته له دې زیاتې پیسې انتقال کړي نو باید د بانک له لارې ولېږدوي. خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا لوړ رتبه افغان چارواکي په ډېرې اسانۍ کولی شي چې زیاته اندازه نغدې پیسې بهر ته له ځان سره یوسي. ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود نوم یاد کړی چې امریکایي ویکیلیکس انټرنټ پاڼې دوبۍ ته د میلیونونو ډالرو د لیږدولو مسله افشا کړې وه. په کابل کې د امریکا د سفارت د اسنادو له مخې ښاغلی مسعود چې 250 میلیون ډالر ورسره وو دوبۍ ته له رسېدو سره سم له نیول کېدو سمدستي وروسته بې له دې چې ورڅخه پوښتنې ګرویګنې وشي بېرته خوشې شوی وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د نړیوالو اتلولیو د غوروي په لوبو کې له شپږو پرله پسې بریاوو وروسته نن د برمودا له ټیم سره مسابقه کوي. افغان ټیم پرون هانګ کانګ مات کړ او د دې لوبو نیمه پایلوبې ته یې لاره خلاصه کړه. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو اتلولیو د غوراوی په سیالیو کې چې په متحده عربي اماراتو کې د شپاړس هیوادونو ترمنځ روان دي په داسې حال کې نن د برمودا له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي چې پرون یې هانګ کانګ ته په 9 وکټونو سخته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د دې سیالیو په ای ګروپ کې دی تر اوسه شپږ لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. په بی ګروپ کې نامیبیا کومه لوبه تر اوسه نه ده بایللې. پرون د افغانستان په وړاندې لوبه هانګ کانګ پیل کړه خو افغان لوبغاړو 9 تنه هانګ کانګي لوبغاړي یو په بل پسې وسوځول. هانګ کانګ په خپلو ټولو شلو اوورونو کې ټول ټال 103 منډې جوړې کړې شوې خو افغان لوبغاړو د هانګ کانګ له لوري 104 ټاکل شوی هدف د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې په 11 اوور کې پوره کړ. د افغانستان له لوري پرون دولت ځاتران 15 هانګ کانګي لوبغاړي وسوځول. عزت الله دولتزي 2 او 2 نور هانګ کانګي لوبغاړي د کریم صادق او محمد نبی لخوا وسوځول شول. په دې لوبه کې د افغانستان یوازینی سوځېدلی لوبغاړی کریم صادق چې په 100 توپونه 22 منډې جوړې کړې. جاوید احمدی 38 او محمد شهزاد 43 منډې جوړې کړې. شهزاد 4 لوریزی ووهلې. جاوید احمدی 4 لوریزی او یو شپږیزه ووهله. کریم صادق هم 4 لوریزی جوړې کړې. افغانستان تر اوسه پورې یو ځل نړیوالو شل ووریزو سیالیو ته بریالی شوی. تیر ځل افغانستان له هند او جنوبي افریقا سره په نړیوالو شلو وریزو اتلولیو کې په یو ګروپ کې راغلی وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
زموږ غاکله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوروز د جشن د منځنې لپاره د ټول هیواد په کچه امنیتی تدابیر نیول شوی او لدې بابت باید هیوادوال کومه اندېښنه ونه لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې تدابیرو په اړه معلومات ورکړل. له ښاغلي صدیقی سره مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال حمید مومند کړی ده.
صدیقی صاحب محترم، که تاسو دا ووایئ چې د سکل د نوروز لپاره، د نوروز د جشن لپاره د کورنیو چارو وزارت څه ډول امنیتي تدابیر په پام کې نیولی دی؟
د تیر ورځې رئیس د افغانستان ملي پولیس د امنیتي پلان پر بنسټ باندې خپل تدابیر نیولی دي او ظاهر په ټول افغانستان کې په ډېر جدیت باندې ترسره کوي او ټول کوشش بدایي چې د نورو امنیتي ځواکونو سره د دغه نیول شوی پلان تر اساس باندې خلکو ته د امنیت پر راوستلو کې کوشش وکړي.
تاسو په دغه تدابیرو کې ځینې تصفیوي عملیات خو به نه وي شامل، ځکه کله کله په تدابیرو کې داسې هم کېږي چې امنیتي ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات ترسره کوي؟
عملیاتونه خو د نورمال په توګه باندې همیشه ترسره کېږي. موږ هر 24 ساعته د 2 تر 15 شپږو پورې تصفیوي عملیاتونه لرو، هغه به حتماً دوام لري، هغه به نور هم لا زیات کېږي. نو دغه عملیاتونه د هغه اطلاعاتو پر اساس باندې هم ولاړ دي چې نور امنیتي ځواکونه موږ ته رارسوي، او موږ خپل هغه استخباراتي نهادونه ور باندې کار کوي. هغه به هم جاري، خو د افغانستان په ښارونو کې د نظم او امن په ساتنه کې هم خپل تدابیر پولیس لري. نو ټول کوشش به دی چې نوی کال په ښه توګه باندې ولمانځي.
تاسو صدیقي صاحب اشاره وکړه چې په دغه امنیتي تدابیرو کې تاسو نور امنیتي ځواکونه هم ښکل دي، آیا د بهرنیو ځواکونو څخه هم تاسو مرسته غوښته ده؟
اول دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ګډه باندې او په یو تشکیل مساعي کې دغسې پلانونه جوړوي او د تطبیق دپاره په ګډه سره کار کوي، او که ضرورت وي او د پلان پر اساس باندې هغوی ته ضرورت وي کوم حمایوي ضرورت وي، نو د هغوی به هم حتماً مرسته وختل کېږي.
صدیقي صاحب، د ملي امنیت ادارې اعلان وکړ چې د نوروز د جشن د تخریبولو لپاره البته وسله والو مخالفینو ځینې هڅې کړې وې، دوی ځینې کسان نیولې هم وو. په خپله د کورنیو چارو وزارت داسې څه معلومات لري، داسې کوم ګواښونه متوجه دي که نه فعلا؟
نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ملي پولیس په ګډه د امنیتي ملي ریاست سره کار کوي. نو د هغوی دا اقدام ډېر د ستاینې وړ اقدام دی. هغوی به خپل کارونه کوي، په ګډه سره به کار کېږي، تر څو چې هر هغه اقدام د دښمنانو چې یو غواړي دغسې ورځ د خلال کړي هغه به شنډ کېږي.
د نوروز د ورځې د امنیت لپاره ویل شي صدیقي صاحب چې په څومره شمېر کې امنیتي ځواکونه د امنیت د ساتلو دپاره چمتو شوي دي؟
په مجموع کې زمونږ پولیس په هر ولایت کې او په لویو ښارونو کې په ولسوالیانو کې کافي شمېر پولیس او پوځ شته، تر څو چې امنیت وساتي او د وظایفو د اجرا ساعتونه مغزول شوي دي، ګزمې هم زیاتې شوي دي او نور ټول هغه تدابیر نیولي دي چې تاسو امنیت وساتي. د افغانستان ملي پولیس، د نظم عامه قطعات او د واکنش سریع قطعات ټول په آماده باش کې دي، او دوی 23 ساعته وظیفه اجرا کوي، تر څو چې هر هغه احتمالي ګواښ دغه ورځ ته متوجه یا خنثی کړي. نو په کافي شمېر پولیس ځای پر ځای دي او دوی ګزمې او ساعتونه ډېر زیات کړي دي وظیفو، نو کوم خاص نگرانی موږ نه لرو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وله ازادي رادیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنگونه د یوې ځانګړې موضوع په اړه د تجربو او خاطرو لړۍ ده چې ازادي رادیو پیل کړي. دا لړۍ نن د 1991 کال په لومړۍ ورځ خپرو. کېدای شي یو ورځ تاسو هم په دې لړ کې خپلې خاطرې او تجربې له نورو سره شریکې کړئ.
د ژوند رنگونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن په کابل کې د اطفایي مدیریت راغلی یو. د دې تاریخ مسول نه وغوړو چې په پایل کې ځان راو پیژني.
زه سمنمر یار محمد کټوازی د کابل د یو سړی واسمه زند قومندانې د وروژنې مرستیال.
سمنمر صاحب، خای تاسو هم دا بریدلی وی چې په کلیو باندې کې کله چې مشران کشرانو ته دعا کوي، نو یو مشوره دادا چې وایي خدای دې لور او بونه وساته، یعنی دواړه خطرناک دي. تاسو ولې اور او بوته مخ کړه؟
وروژنه ایوا عامل منفعه موسسه ده، ټول خلکو ته ګټه رسیږي. که چیرته یو نفر په یو دفتر کې کار وکړي، مثال یو نفر د قوالو کار کوي، درست هلته به سي د ښار نه ډېر نفر ورته راځي، مثال یو 10,000 نفر به ورته راشي، مګر وروژنې ته هر څوک راځي. او د وروژنې پرسونل دا باور وکوي چې کوم وخت موږ ته اطلاع راځي، موږ دا پوښتنه نه کوو چې دا د وزیر کور ده او که د ښاروالۍ د وجارکش کور ده. موږ ته زنګ راځي، موږ ورځو اور وژنو، دغه نه ورسته بیا پوښتنه کوو.
ویل چې زنګ درته راځي، بیا د پیښې سیمې ته ځان رسوي. آیا کله خو بچا د ورښتن سیمې نه مسکال نه وي درکړی؟
یار، باور وکړه چې دا زمانه ما تقریبا د 18 مخ کې په مکرانه کې ور لګیدلی وو او موږ ته مسکال نه کړ. بیا ورسته موږ تعقیب کړو چې واکن ور لګیدلی وو، بیا موږ لاړو.
په کابل کې اکثرا سړکونه بند وي او تاسو کار هم داسې دی چې عجل باید د ورښتنې سیمې ته ځان ورسوئ. په داسې حالاتو کې څه کوئ؟
یوه ډېره دلچسپه کیسه به درته وکوم. یو وخت کې د تایمني په ساحه کې اور لګېدلی و، نو په دغه کوڅه چې موږ ګرځو دلته یوه کورونا سپینه کورونا ولاړه ده، ورته هم چې لاره ک لار نه راکی خو رښتیا هم دا اول وار وو چې زب قار سوم ورکت سوم د غړې ور می ولغتم وو خو لاره را سره ک ولاړو نو دی وای بما چې کی خانه در گرفته او چې تر اوسه سوچنه نست خو موږ لاړو هغه کوټ ورم ګلک شورس دغه نفر راغی وای ولکه چې دا خپل د کور ورخسته یو نو دغه چې موقت سره مخامخ کیونه
زموږ غږله ازادي راډیو اوري همایون صدیقی د لوګر ولایت د مرکز له حصار کلی څخه لیکلی دی د هوت په نهویشته منیټه یعنی پرون د سختو بادونو له وجې د خلکو پاخه دیوالونه وران شول ونې چپا او د کورنو شیشې ماتې شوې د بادونو خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. قدرمن اوریدونکو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. په بل